السلام علیکم درنو دوستانو، سړی مشی په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوی فرشتنې دا برزي او نن په دې خبرونه کې د پماشومانو کې د سرطانی ناروغي په اړه باندې بحث کیږي. پماشومانو کې د سرطانی ناروغي او درا پیدا کېدو عوامل همدارنګه د مخنیوي لارې چارې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجې لخوا پر مخ یوړل شي. تمه ده د عربي هیوادونو مشران نن په سرمشریزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوې د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت وایان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دې د وجود نه پاک سازي شي.
د بدخشان سیمه ییز چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې په ورځ د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و. خو د ولایت شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجې لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
دری شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره
پدیش په ورځو کې بحثونه کوي چې انشاءالله ټول هغه کوخونه به چې د سولې لپاره کېږي سره یو ځای شي او دغه کوخونه د رهبری لپاره به یو واحد مرجع پرې مشوره کېږي ایجاد شي. که هم عبدالله د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره د دغه واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنکړل. خو له طالبان سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې د هیله مند چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت په ګډون د هیواد د ټولو قشرونو د استازو په ګډون یو پراخ مرکزي پلاوی وټاکل شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت نن یو لاریون وکړل. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازاد راډیو ته وویل چې د لاریون ګډونوال د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بنده کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
د لارینو پر مهال لولسونه غواړو چې سکوت مات کی او ژغ پورته کی چې پروانه جګړه کې نور ونه وجل سو او ترڅنګ د جګړې پر شکیل اړخونه باندې ژغ کوي چې نور جنگ بس ته اور باندې لان کړی او یو دایمي سول ته ورسیږي.
خاغلی وطن دوست ویل د سولې ولسی حرکت د مزار شریف له لاریون سره په یو وخت په پلازمینه کابل او ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې هم غونډې جوړې کړې دي. د وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت د افغانستان د سولې په خبرو کې پټې معاملې نه غواړي او هیله لري چې روانې خبرې باید شفافې وي او خلک له جزئیاتو خبر وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشریزه کې د امریکا د هغې پرېکړې مخالف په وړاندې مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوې د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مساحت لري اسرایل په 1980 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. په 1991 کال یې هم خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې د اسرایل دغه اقدام نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په تونس کې د عرب لیګ د دغې یوې ورځنۍ سرمشریزې د پای د لامې په مسوده کې چې رسنیو ته کاپی رسیدلې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه پریکړه باطله بلل شوې ده. ترامپ تېره اونۍ د یوې لامې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې د اسرایل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترامپ دغه پریکړه رد کړه او ویل چې د جولان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. د ترکیه خلک نن د خپل هواد خروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي، لکه چې اردوغان په 2018 میلادي کال په اساسي قانون کې د بدلون له لارې خپل اجرایي واک زیات کړی. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کېږي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي غوره کېږي. د ترکیه په 2.5 میلیون وګړو کې 50 میلیونه ولکه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کېږي. د دې هیواد 15 میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوره کړي چې د اوکراین په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله ټینګه کړي، فساد له منځه یوسي او هم دا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملت پالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څېرو چې په تېرو 15 کلونو کې د سیاسي مبارزې په نتیجه کې دوه حکومت